دوستانو ستلمه شه څلور بجې شوې دا ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غوړ چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړي څو د پوینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړی توپ ورکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی ته ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د بی پولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 9 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي او د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. مارک اسپر پرون د دسمبر په 14 نیټه وویل د غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. ښاغلی اسپر په دې اړه اعتماد څرګند کړ چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل دنده پر مخ وړای سي. مارک اسپر خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر ډاډه دی چې کولای سي خپل ماموریت په کم شمیر ځواکونو ترسره کړي. د امریکا د مطبوعاتي راپورونو پر اساس احتمال شته چې د روان کال تر پایه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر 4000 پورې راکم کړي چې دا کار به راتلونکی کال پیل شي. اوس مهال له شاوخوا 12000 تر 14000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 9 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یو کال په ترڅ کې وژل کیږي. خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی. له سوریه وروسته تر بل هر هیواد ډیر خبریالان سږ کال په افغانستان کې وژل شوي چې شمیر یې 50 ته رسیږي. البته تیر کال دا شمیر په دغه هیواد کې تر دې نږدې 3 برابره زیات و. سربیره پر دې چې سږ کال د وژل شوي خبریالانو شمیر په نړۍ کې راټیټ شوی خو 309 تنه زندانی شوي دي. تر ټولو ډیر کسان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د کلنی راپور له مخې په چین کې زندانی شوي دي چې شمیر یې 160 ته رسیږي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي. د یونیسف د راپور پر اساس چې نن د دسمبر په 12 نیټه خپور سو په افغانستان کې 40 کلنې جګړې د دې هیواد کوچنیان اغېزمن کړي او په جګړه کې ښکېل لوري د کوچنیانو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. په دې راپور کې د یونیسف د اجرایوي رئیس هنریتا فور ویلي چې 2019 کال په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د راپور پر اساس د 2019 کال د لومړیو 9 میاشتو پر مهال په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 9 کوچنیان یا وژل شوي او یا هم مایوب شوي دي. دا شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 11% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی د ځانمرګو حملو او امنیتي ځواکونو او سختریدو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلي 2009 څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 6500 کوچنیان وژل شوي، شاوخوا 15000 نور یې ټپیان شوي دي. له دې سره په 2018 کال کې افغانستان په نړۍ کې د جنګي سیمې په تر ټولو خونړي هیواد بدل سو. په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د چاودنه نن سهار په علي شیر ولسوالۍ کې وسوه. د خوست ولایت وایاند طالب منګل وایي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په یوه فاتحه کې د ګډون لپاره لوګر ولایت ته روان وو. د زیاته کړه
دا پیخه د الشیر او تیرزی ولسوالی د بوخانه کاندو په چنار سیمه کې رامنځته شوی. په پیخه کې 15 نارینه، 2 زنانه او 3 مشمن شهیدان شوی.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د بم ځای پر ځای کولو پړه پر طالبانو اچوي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختدریځی مشر نظام الدین قیصاري له تښتېدلو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سید شاه سادات نن دا خبره رسنیو ته وکړه. د بلخ امنیي قومندان اجمل فایز ویلي چې تر اوسه یې له قیصاري سره اړوند 45 وسلوال کسان نیولي او ګڼ شمېر جنګي مهمات یې ورسره نیولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. محکمې ویلي چې مشرف 12 کاله مخکې د پاکستان اساسي قانون لغوه کړی و. په اسلام آباد کې ځانګړې محکمې دا پریکړه نن وکړه. پرویز مشرف په متحده عربي اماراتو کې د جلاوطنۍ ورځ شپې سبا کوي. په 1999 کال کې مشرف د هغه مهال صدراعظم نواز شریف د کودتا له لارې له واکه لرې کړ. دی له 2001 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان ولسمشر و. او د بشري حقونو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپلې خوښې کاندید انتخاب کړي. په ازبکستان کې به د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ پارلماني انتخابات وسي. دا له هغه راهیسې په ازبکستان کې لومړی پارلماني انتخابات دی چې میرزیایف 3 کاله مخکې ولسمشر سو. شوکت میرزیایف له هغه راهیسې مهم اصلاحات رامنځته کړي چې پکې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت سمولو خبره هم شامله ده. خو د بشري حقونو د نړیوال ادارې په وینا د دې هیواد سیاسي نظام اوس هم استبدادي دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي که نه، دا غواړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر کم کړي څو د ده په وینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. امریکا په افغانستان کې د سرتیرو شمیر اوس ولې کموي؟ د افغانستان لپاره به یې څه اغیزې وي؟ دا موضوع به د افغانستان د یو ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره په مرکه کې وڅېړو. همدارنګ به د انتخاباتو البته د هغه مرکزونو چې د رایو شمیرل او همدارنګ څېړنه پکې پاتې وه په څو ولایتونو کې د هغې په اړه به هم تازه حال درکړو. د سولې د روانو هڅو په اړه هم له کابله معلومات لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی هم په دې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه، دا غواړي چې د هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي څو د ده په وینا له چین سره ستراتیژیکي سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ اداره به په همدې اونیو کې له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړي. دا رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره اونۍ له څو میاشتني ځنډ وروسته امریکا او طالبانو یو ځل بیا په خپلو کې په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. اسپر د دوشنبې په ورځ له اروپا څخه بیرته امریکا ته په لاره له ده سره په الوتکه کې ملګرو خبریالانو ته وویل دا وایي زه له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوم چې موږ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نور هم کمولی شو، ځکه په دې هیواد کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر باور لري چې کولی شي په کم شمیر د ترهګرۍ ضد ټول مهم ماموریتونه ترسره کړي او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکړي. څو افغانستان بیا د ترهګرو خوندي ځاله نه شي نو هغه باوري دی چې موږ شمیر کمولی شو. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې دا غواړي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د دې کبله هم راکم کړي چې سرتیري کور ته ستانه شي څو د نورو ماموریتونو یا په انډو پاسیفیک سیمه کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وروزل شي او چمتو شي چیرې چې له چین سره امریکا د واک په لویه سیالۍ کې ښکیل دی. د اسپر په وینا د کړکیچ لپاره بالاخره هم ښه هواریه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي توافق دی، خو نوموړي ویل باور لري چې د سولې هوکړه وشي که ونه شي دوی کولی شي د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې راکم کړي. تیر شپه بل امریکایي سناتور چې یو مخکښ سناتور دی ګراهام هم په کابل کې و. هغه چې تل یې د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو مخالفت کوو یا په د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو مخالفت کوو، تیره شپه یې وویل چې دی اوس له دې سره موافق دی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړی شي. افغان ژورنالیست او څېړونکی سمی یوسفزی چې ګڼو نړیوالو رسنیو سره کار کوي، په ځانګړې توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې اترې له نږدې څاري. همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. یوسفزی صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې وخت مو راکړ. دوه امریکایي چارواکو د تیر ماښام راهیسې د سرتیرو د شمیر د کمولو څرګندونې کړي او همدارنګه د دې کار د توجیه کولو لپاره هم دلایل راوړي دي. ګراهام تیره شپه وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او ډیر مسؤلیتونه وس هغوی اخیستلی شي. نن اسپر ویلي که د سولې توافق وشي که ونه شي دوی د سرتیرو شمیر کموي، ځکه چې د ده په وینا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ورته ویلي چې په کم شمیر هم ماموریت ترسره کولی شي. د تاسو فکر باندې ولې امریکا په داسې یو پړاو کې غواړي چې خامخا دغه سرتیري کم کړي؟
مننه انصر، زما په خیال د ډیر وخت نه دا یو ناڅافي پریکړه نه ده. د کله نه چې ټرمپ د امریکا رئیس جمهور شوی ده، هغه مسلسل ډول ورته خبرې کوي چې افغانستان نه ځواکونه باسو، دا نورو افغانانو خپله جګړه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی فکر کوي چې دا اوس کوم شمیر د امریکایي ځواکونو ده، هغوی د جګړې عمومي برخه ډیره کمه وي، اکثریت جګړه افغان ځواکونه په مخوړي. البته دوی کله کله هوایي ځواک ته ضرورت ولري هغه استعمال کړي. دوی دا فکر کوي که یو وړو کشمیر خارجي قواوي په افغانستان کې موجود وي، هغه به د دې باعث شي چې طالبان په نظامي لارې د کابل له نیولو نه لرې وساتي. البته دوی فکر کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو افغاني ځواکونه سره د دې چې ډېر زیات تلفات لري، خو تر اوسه پورې دوی کړي دي چې د یو لک امریکایي او خارجي قواوو د وتلو نه وروسته چې اوس شمیر 14,000 ته رسېدلی ده، دوی نه دي پرېښي چې طالبان کوم ولایت په مکمل ډول ونیسي.
یوسفزی صاحب، دما پوښتنه دا هم ده چې تاسو خو دغه د سولې خبرې هم څاري او په دې برخه کې هم منډې ترډې دوام لري، په ځانګړې توګه د ښاغلي خلیلزاد، دغه د سرتیرو د شمیر کمول د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو پورې کومه اړه لري؟ آیا دا د طالبانو کم شرط کیدی شي یا لږ تر لږه په سوله کې د امریکا او طالب ترمنځ د سولې په خبرو کې د اعتماد او باور جوړولو کومه هڅه کیدلی شي؟ له سولې سره یې تړاو څه دی د دواړو لورو؟
ازما په خیال دا ډول پریکړې طالب ته بیا دا مورال ورکوي چې امریکایان والی ووزي یا دا وطن پریږدي، نو بیا ولې موږ د خبرو په میز باندې دوی ته یا افغان دولت ته یا افغان حکومت یا نورو خلکو ته امتیازات ورکو؟ ازما په خیال دا ډول پریکړې یعنی یو د طالب لپاره یو هغه یو قسم د برای ده، مورال پورته کوي. البته ظاهره خبره ده افغان حکومت طرحه پاتې کیږي او ځواکونو باندې خپلو ځواکونو باندې باید اتکا وکړي. خو زما په خیال یعنی دا داسې یو نادره موقع نه ده چې امریکایان وځي. البته تر ټولو مهم دا ده چې که امریکایان داسې یو پریکړه وکړي چې لکه اوس دلته په قطر کې چې زه ګورم اورم، امریکایان وایي چې موږ سره دا آپشن یا دا کړکۍ هم شته ده چې په ځای د دې چې یو خراب معامله طالبانو سره وکړو یا طالبانو ته ډېر زیات امکانات او مجازات ورکړو، بهتره دا ده چې بغیر د کومې پریکړې ووزو او افغانانو ته خپل موقع ورکړو، یا هم په افغانستان کې لږ شمېر قواوې پریږدو تر څو یې هغه مصارف کم وي او د دوی کردار کم وي نسبت افغانان باید ډېر کردار ولري. نو زما په خیال یعنی په داسې اساس وخت کې دا ډول پریکړې طبعا د طالبانو مورال پورته کوي، خو دا داسې پیښې نه دي یا داسې پریکړې نه دي چې توقع یې نه کېده، ډېر وخت نه دي توقع کېدله.
مننه. دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د 4,000 سرتیرو کمول، که څه هم تاسو ورته په خپلو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، د افغان ځواکونو او خصوصا ک د سولې و هوکړه ونشي لکه اسپر چې ویلي ک د سولې هوکړه وشي ک ونشي د سرتیرو د کمولو پلوی دي. د افغان ځواکونو ک د سولې و هوکړه نه ای د افغان ځواکونو دفاعي حالت باندې څه اغیز کولای شي دغه وسنۍ کم دریزي چې دی کم موقف چې دی د جګړې په ډګر کې فکر کوي چې په دې باندې ډېر اغیز وکړي د څلور زرو سرتیرو وتل د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت په دفاع؟
از ما په خیال طبعا یو تاثیر خو کوي، یو مورال راښکته کېږي، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې هغه مورال د یو لک پوځونو نه اوس سوال نظرو ته راغلی. دا پخپله د افغان قواوو استعداد د هرې ورځې او شمیر زیات شوی ده. البته یو مشکل به وي چې کله د امریکایانو قواوو شمیر کم شوی ده، د بېګناه خلکو وجل زیات شوي دي. طبعا امریکایان چې بمباري کوي د هغوی چې هغه پوره شمیر نه وي، نو هغه هدفونه چې دوی ولي اکثره د خلکو د وسایلو او د پرسونل د کمی له وجې نه دوی بې احتیاطي وکړي یا تر فشار لاندې وي، نو داسې بریکي چې دا جګړه به نور هم ناورین طرف ته ولاړه شي. یعنی امریکایان به داسې بمباریانې کوي چې کله به ډېر داسې په دقت سره کار نه اخلي، چونکې دوی به مکمل پرسونل نه لري، او بالخصوص د ډرون استعمال دغه کې به یو مشکل رامنځته شي. زما په خیال تر ټولو ستر مشکل به دا وي چې د بېګناه خلکو په وجل کېدو باندې به د خلکو احساسات د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف را زیاتېږي چې ولې دغه ډول بریدونه کېږي. خو بهرحال افغان حکومت اوس د هرې ورځې په تېرېدو په دې فکر کې ده چې دا جګړه نوره دوی باید په خپله په یوازې سر پر مخ بوځي. تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکایانو دا نه وایي چې موږ په مکمل ډول وځو، یو شمیر پاتې کېدل او په عین حال کې تر ټولو مهم دا ده چې دوی د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړي. که څو زره امریکایي فوجان او د ناټو فوجان په افغانستان کې وي، د دې معنی به دا وي چې دوی افغانستان هېر کړی نه ده او خپلې مالی مرستو ته به دوام ورکوي، تر څو د افغانستان د دولت تر ټولو ستره بودیجه چې نظامي بودیجه ده په نظامیانو باندې مصرف شي او طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړي.
مننه یوسف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې ده، دا راته وایي چې د سولې خبرې هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه د خلکو د انتخاباتو نتایجو ته هیله ده، او له دوهې نه یې هیله دا ده چې د سولې کم غږ واوري. دغلته د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تیره اونۍ په خبرو کې وا وقفه راغله، فکر کوي چې دا خبرې بیا شروع کیدونکې دي، او دغلته څه ښکاري چې ولې تر اوسه پورې ځنډېدلې دي؟ او همدارنګه دام راته ووایي چې آیا داسې امکان شته چې طالبان به دې ته صلاح شي چې د یو شمېر امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې ومني د سولې د توافق د یوې برخې په توګه؟
تر ټولو مهم دا ده چې قطعاً طالبان د یو سرتیري حضور هم په نظامي شکل کې نه مني، او دغه په دا پریکړه کې هم شوې ده. البته د خبرو په اړه باندې دا ده چې تیر ځل چې خبرې وځنډېدلې، امریکایانو استازي خلیلزاد هغوی طالبانو ته ویلي دي چې تاسو که موږ سره سوله کوئ باید تشدد کې کموالی راولي، او د تشدد د کموالی اندازه باید سمدستی معلومه کو. له دې عمله دوی طالبانو ته ویل چې تاسو خپلو مشرانو سره خبرې وکړئ، داسې ونشي چې موږ به مذاکرات هم کوو، بېدونه به هم کېږي، تشدد اندازه به هم معلومه نه وي. بل طرف ته طالبان وایي چې د افغانستان د تشدد کمواله یا اوربند دوه مسلې دي، یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په یو بل باندې یو بریدونه نه کول تشدد را کمول دي. یو نو وروسته به بیا چې کله مونږ به افغاني خبرې شروع کوو، په یو کې به د افغانانو ترمنځ د تشدد یا د یو بل خلاف د جګړو د استعمال خبرې کوو. البته امریکایان غواړي چې په ابتدا کې دا واضح کړي او په طالبانو ومني چې تشدد باید را کم شي، خو طالبان وایي چې مونږ سلا مشورو ته لا ضرورت لرو، او دا خبرې کې چې یو راتلونکي هفته ممکن برته خبرې پیل شي. خو تر اوسه پورې خلیلزاد صاحب دلته په قطر کې منتظر ده، او طالبانو مشورې شروع کړې دي، ورکیږي چې یو مشر یې پاکستان ته هم سفر کړی ده تر څو هغلته په دې اړه له نورو طالبانو سره مشورې.
ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. کور مو ودان دوستانو، افغان ژورنالیست سمی یوسفزی و نوموړی دا مهال په دوحه کې دی. هغه د نیوزویک په شمول د ګڼو معتبرو ورځپاڼو او رسنیو لپاره به افغانستان او سیمې په اړه لیکنې او څېړنې چمتو کوي. او د سولی خبرې چې د محل په دوحه کې روان دي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا هم له نږدې څاري موږ ترې مننه کوو کورودانې ورته وایو موږ د افغانستان د سولې په قضیه کې پاتې کیږو په افغانستان کې د المان سفیر وایي چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ځانګړی ارزښت لري د المان سفیر نن د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په کنفرانس کې ټینګار وکړ چې منځګړیتوب کولی شي هیواد له جګړې سولې ته ورسوي نسیم شفق په اړه ریپورت راکړي
په افغانستان کې د آلمان سفیر پیټر پروګل ټینګار کوي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د هوکړې لیک د عملی کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب لازمی خبره ده. ښاغلی پروګل وایي چې د هیوادونو او سازمانونو له خوا منځګړیتوب کولای شي ښکیل اړخونه خبرو ته وهڅوي او حتی هغوی له دښمنۍ نه دوستۍ ته واړوي. پیټر پروګل د سې شنبه پر ورځ د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په نوم غونډه کې وویل چې منځګړیتوب کولای شي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او خبرو ته زمینه برابر کړي.
د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ډیر مهم دی او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته مخه کول په افغانستان کې د سولې د پروسې نه ملاتړ کول دي. دا کار په اوږدمهال کې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو خواو کړنه بدلوي. منځګړیتوب په ځانګړي ډول د سولې د ټینګښت او هوکړلیک د عملي کېدو لپاره مهم دی.
دا غونډه د رسنیو د هماهنګۍ د مرکز میډیوټیک لخوا په کابل کې د آلمان د سفارت په همکارۍ جوړه شوې وه او لسګونو ځوانانو پکې برخه درلوده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال محمد اجمل شاپور په دې غونډه کې وویل چې د شخړو د هوارولو لپاره منځګړیتوب د دې هیواد د فرهنګ یوه برخه جوړوي. خو د ښاغلي شاپور په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د منځګړیتوب په برخه کې د ځوانانو رول باید لا پیاوړی شي. په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس محمد احسان ضیا وایي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې کلونه کلونه په جګړه کې ښکېل وو د منځګړیتوب په پایله کې سولې ته ورسېدل. ښاغلی ضیا ټینګار کوي چې په راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ مذاکرات هم باید د پیاوړو منځګړو په حضور کې ترسره شي.
تاریخ دا ښایي چې جګړې د منځګړو په واسطه پای ته رسېدلې او موږ باید د منځګړو هیوادونو د منځګړیتوب لپاره آماده واوسو. بین الافغاني مذاکرات هم باید د معتبرو او پیاوړو منځګړو په موجودیت کې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ په قطر کې لس پړاو خبرې شوي. ځینې راپورونه وایي چې ممکن د دې مذاکراتو په بل پړاو کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې هوکړه هم لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له احتمالي هوکړې نه وروسته د افغان دولت او طالبانو په ګډون بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابرېږي چې د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ آلمان هم کوربتوب ته آمادګي ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي د ولسمشري د ټاکنو لومندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو نتایج ومني. تدامې چې یماموت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د تیرو ولسمشري ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استاذ وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدامې چې یماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسېدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی یماموتو زیاته کړه د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به یې په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکي حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
ښاغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غني ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. اجرایه ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کېږي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کره نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې درایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تاییز شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېد چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ویب پاڼې لاري واوري، هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او همدارنګه کولای شي چې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم راځو په افغانستان کې د ماشومانو یوې موضوع ته، د ماشومانو په اړه د روغتیا وبخې د ماشومانو په افغانستان کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ماشوم په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 11 په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې دا حالت د منلو وړ نه دی. د یونیسف د نوي خپور شوی راپور په اساس په ورځني ډول په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل نه ماشومان ټپیان یا هم وژل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کمپو د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل چې د شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې روان 2019 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره خونړی بلل کیږي. دوی په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ د جنگ جګړو لامل نه ماشومان وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. په هیګو چې دا وضعیت لتیرو څلويخت کالو راهیسې روان دی. د روان میلادي کال په دریو لومړیو روبو کې 601 دیرش ماشومان وژل شوی او 1100 نور ټپیان شوی دي. دا شمیرې د تیر 2013 میلادي کال په پرتله 11 په سلو کې زیاتوالی ښیي او ټکان ورکوونکی دي. خاغلی کمپو د انتحاري حملو زیاتوالی، بمی چاودنې او د افغان ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو عمده لاملونه یاد کړل. د یونیسف په دې راپور کې راغلي دي چې د 2009 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې په دې هیواد کې 6500 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 15000 نور ټپیان شوي دي. بشری مرستو ته د 2.8 میلیونه ماشومانو نه لاسرسی، لزده کړو د 3.1 میلیونه ماشومانو بې برخېتوب، په خوارځواکۍ اخته 6 لکه ماشومان او په درنو کارونو د 1.5% ماشومانو بوختیا هغه مسایل دي چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. مخکې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو په نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د تصویب په 1.5 کلیزه کې د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه کمیسیون وایي د نامنیو د پراخېدو له امله د تیر کال په پرتله د ماشومانو وضعیت بدتر شوی دی. د دغه کمیسیون وایاند شکرالله مشکور:
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي. هیله مو دا ده چې تلپاتې او عادلانه سوله په هیواد کې راشي ترڅو د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ماشومانو وضعیت د لاښ شي. اندېښنه لرو که چیرې سوله رانشي، وضعیت نه یوازې د ماشومانو بلکې د ښځو د ټولو اقشارو وضعیت لا خرابېدونکی.
ښاغلی مشکور، د نامنیو تر څنګ اجباري ودونه، ځورونه، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو ناوړه استفاده د ماشومانو د حقونو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. مارک اسپر پرون د دسمبر 16 نیټه ویل دی غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سش کال تر اوسه 940 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یو کال په ترڅ کې وژل کیږي، خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي. په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختریزه مشر نظام الدین قیصاري له تښتېدو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. او د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپل خوښي کاندید انتخاب کړي.
دوستانو، وسم مخکې له دینه چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې شي چې 219 پروګرامونه دي، راځئ چې لا امید زهیر مل څخه څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د نیمه نړۍ پروګرام او په هغه پسې د ګوړې اچار خبرې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وشو سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادۍ رادیو ته وویل د وشو په دې سیالیو کې به په لومړي وار د څلور ولایتونو څخه 2 لوبغاړي چې ښځې هم پکې ګډون وکړي. د زیاتوي دا سیالۍ بعد روان لمریز کال تر پایه دوام وکړي او هر 2 اونۍ وروسته به څلور ولایتونه کابل ته راځي او سیالۍ به کوي. پنجشیر، نیمروز، پکتیا او لغمان هغه ولایتونه دي چې د دې سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی دی. د دې سیالیو موخه د ځوان لوبغاړو پرمختګ او ترخوای آسیایی او اروپایی سیالیو ته د نویو څیرو پیدا کول دي. آیرلند له افغانستان سره پلان شوی سیالۍ لغوه کړې. د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې له افغانستان سره د 10 اورونو 15 نړیوالې پلان شوی لوبې نشي کولی. د آیرلند کرکټ بورډ په یوې اعلامیه کې لیکلي